ستړي مشي د مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبری خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني روانه خبرونه کې بعد جنرال لاهل شریف امریکا ته د سفر د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د روسي سفر په اړه حال په خیبر قبایلی سیمه کې د ګوزن پر رد اساس کو د کمپاین او د پخوانی افغان ولسمشر حامد کردی سره د مرکې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم لرو د تاریخ پاڼه خبرونه به هم اوري خوول خبرونه د نجیب امیرنا
د پاکستان د پوز مشر چې په امریکا کې د نن د غزې له مقامات سره ګوري په شمالي وزیرستان کې لزګونه وسلوال وژل شوی او امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د یو امریکایي تن وژنه غندلې ده. پورا خبرونه د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف چې د امریکا په سفر بوخت دی لنن نه د امریکایي مقامات سره ملاقاتونه پیلوي. د پاکستان سرکار رادیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې نوموړی امریکا ته د ورځني سفر په ترڅ کې په فلوریډا کې د مرکزي قومندانۍ دفتر ته لاړ او هلته به له چارواکو سره د سیمې د امنیت او د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. راحیل شریف به د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي او نورو چارواکو سره هم وویني. د دواړو هیوادونو مشران به د امنیت په برخه کې اړیکو خکولو په باب او د افغانستان په حالاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې نور څلور دیش وسلوال وژل دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې ورکی راغلی د شمالي وزیرستان په داخل سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال نور وویش وسلوال وژل شوی دي او و نور وسلوال بیا په داخل سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال وژل شوی دي. بلخوا د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې ویان پرون مشال لري ته د دې نښتې په اړه دعوه کړې چې شپاړس پوځیان وژل دي. په خیبر ایجنسۍ کې نن ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي محمد افریدی نن مشال لیډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به خوښ یو لک وته وي زره ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول شي.
موږ چې مونږ اوسوتل په فیلډ کې په کورو باندې ګرځيږي دا کار مونږ په درې ورځې کې تقسیم کړی دی. څه به په نن ورځ کې وشي څه به سبا ورځ کې وشي څه بل سبا ورځ کې وشي. موږ خیبر ایجنسۍ د وړو ماشومانو هدف ته یو لکه 23,000 چې دغه لپاره یې 322 ټیمونه مونږ کړی دي.
نوموړی زیاتوي چې په لوړګي او جمرود کې دا کمپاین په کامیابۍ سره جاری دی خو په باړه کې د پوځي عملیاتو له امله اغیزمن شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د نشه یي توکو د کارولو کسانو د علاج لپاره د روغتون جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خبرې شوې یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د صوبي وزیر اعلی پرویز خټک اعلان کړی چې د منشیاتو د کارونکو کسانو د درملنې لپاره به یو هسپتال جوړوي او د دې لپاره یې د یوې 15 کسیزې کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړ. د افغانستان صدارتي ماڼۍ ارګ وایي پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی تیره ورځ مشال لیډیو ته وویل هغه فرصتونه چې دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال موجود دي د دواړو هیوادونو مشرانو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی احمد زید د جمعې په ورځ د پاکستان په دورځنۍ دوره تللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په تخار ولایت کې په ونخته کې د 13 وسلوالو طالبانو د مړینې او زخمی کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې پرون ماخام وسلوالو طالبانو په خواجاغار ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شول او 12 نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په دې نخته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته په ننګرهار کې بیا څلور وسلوال وژل شوی. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد مشال لیډیو ته نن وویل تیره شپه شاوخوا 2 بجې د ایساف ځواکونو بې پایلټ الوتکې د هسکې مینې ولسوالۍ ګورګورې سیمه کې په وسلوالو طالبانو هوایي برید کړی چې په نتیجه کې د ایمل په نوم یو سر ګروپ له خپلو څلورو تنو ملګرو سره وژل شوی. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زفنون تیره ورځ مشال لیډیو ته وویل د دې ولایت ښځې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو لکه وهل ټکول په زور واده کول او نورو مسالو سره مخامخ دي. له مشال لیډیو نه خبرونه اوري. امریکا په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د یوې خیریه ټولنې د یو امریکایي کارکونکي پې پیټر کیسک وژنه پرون تایید کړه. نوموړی په عبدالرحمن هم مشهور و. دایش په یو ویډیو کې چې پرون خبره کړه ادعا کړې چې د دې امریکایي سره غوس کړي. اوباما چې د ایشیا له سفر وروسته امریکا ته ستنېده په یو بیان کې وویل عبدالرحمن د یوې ترهګرې ډلې د خالص شیطاني عمل په نتیجه کې وژل شوی دی. ولسمشر اوباما د هغه له کورنۍ سره خواخوږي هم څرګنده کړه. بلخوا د دې پیښې په اړه په سیډنی کې د استرالیا وزیر اعظم ټوني ایبټ وویل
We have seen a gruesome catalog of
د شام په ختیس او د عراق په شمال کې د داعش د مرګونو نظریات لپیل راهیسې موږ د سرغوسولو د رازړولو د ګڼو وژنو او جنسي غلامۍ ویرونکې لړۍ لیدلې دي.
شپږویش کلن پیټر کیسک چې پخوا په پوز کې هم پاتې شوی تیر کال هغه مهال تختول شو چې د شام د کورنۍ جګړې پر مهال له خلکو سره مرستې کولې. په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ ښار دونیسک او شاوخوا کې د روس پلو بلتون پلو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې هیواد د یوې بشپړې جګړې لپاره چمتو دی. پوروشنکو له جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل دی له روسي ځواکونو سره له جګړې ویره نه لري او زیاته کړه چې هیواد د یوې بشپړې جګړې لپاره ارده. پوروشنکو زیاته کړه چې یوکرین جګړه نه بلکې سوله غواړي او د اروپایي ارزښتونو لپاره مبارزه کوي. خو نوموړي دا یادونه هم وکړه چې روس هیڅ راز موافقې ته درناوی نه کوي. د یوکرین بحران چې په ترس کې له اپریل میاشتې راهیسې سبا نه 4000 کسان وژل شوي دي د سپتمبر د 15مې له اوربند سره لا هم دوام لري. پوروشنکو ویل اوکراینی پوځي ځواکونه اوس ښه روزل شوي او یوکرین ته د ټولې نړۍ ملاتړ حاصل دی. دا تر دې مهاله د مشال لیډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسی به اورو.
نن د ګل پورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپیه 50 پیسې غستل کیږي او په 102 روپیه 50 پیسې خرسيږي. دا شان یو پوند په 102 روپیه 50 پیسې او 102 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 102 روپیه 50 پیسې او 102 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 102 روپیه 10 پیسې او په 102 روپیه 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 102 روپیه 10 پیسې او په 102 روپیه 90 پیسې او یو افغانې په یو روپې شپږ شپېته پیسې غستی کیږي او په یو روپې اووه شپېته پیسې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور کې بنور تت وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 11، پېښور کې 14 او بنو کې تر 19 ډیګري سینټي ګریډ پورې وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر او د موسم او د کرنسی حال درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کو. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د پاکستانی پوځ د مشر جنرال لاهل شریف امریکا ته د سفر په اړه سیډونکو د نظر لري.
افغانستان کې هغوی د بای الیکشن سیکیورټی اګریمنټ هم کړی دی نو دا هغې په لړ کې پاکستان به هغوی ته په دې باره کې هغوی خدشات هم لري کوي.
په خیبر قبایلی سیمه کې د ګوزن د ناروغانو د زیاتېدونکي شمیر سبب څه دی؟ یو چارواکی وایي
باړه کې خو ټوټلی د اکثر نه دا کیسې را روان دي. د اپریشن د وجې نه په دې چې بعض ایریا دي چې ډېر ټایم وشوی چې هلته چې د اپریشن سټارټ دی او کمپین نشي کېدی هلته.
پاکستان سره د تعلقاتو په لړ کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي
تسنیس کې رښتې یو خبر مشته بم او انتحار او بدبختی راځي د پاکستان او د بلې خوا په پاکستان زموږ سره ستراتیژیک متحد اوس ما دا ډېر لو ارزو چې د افغانستان سره د پاکستان جوړ وسی.
فونی د خبرونه د تاریخ پاړه حملرو د مشال تر څنګ وسی. او دونکو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوړې د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لرستلې او هم اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د پاکستانی پوز مشر جنرال لاهل شریف د یک شنبه په ورځ امریکا ته تللې چرته چې بنو موړې د هیواد د سیاسي او پوزي چارواکو سره وګوري او په یو لړ دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو باور سره خبرې وکړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په سیمه کې مهم بدلونونه رامنځته شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره زبیح الله شفق راکړي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د یک شمبی پرس په یو ورځنی سفر د امریکا متحده ایالاتو ته تللی چیرته چې بنوموړی د دې هیواد له جګپړو پوځي او دولتي مقاماتو سره وګوري. د پاکستان تر لوی درستیز کېدو وروسته امریکا ته دا د جنرال راحیل شریف او همدارس په تیرو څلورو کلونو کې د کوم پاکستاني پوز د مشر لومړی دوره ده. د پاکستاني پوز مشر دا دوره په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځو وسلولو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي، خو دا دوره له دې امله هم د ډېر اهمیت وړ ده چې ټاکل شوې ده د روان کال په پای کې له افغانستان څخه ډېر محاربوي امریکایي ځواکونه وځي. همداراز جنرال راحیل شریف دا سفر تر هغې وروسته کوي چې نوموړی څو ورځې وړاندې له افغان چارواکو سره د لیدنې په موخه کابل ته تللی و، او همداراز د تېرې جمعې په ورځ افغان ولسمشر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له نوموړي سره د هغه په قوماندانۍ کې لیدلي و او په دوه اړخیزو اړیکو ورسره خبرې کړې وې. د پاکستان د دفاعي چارو څارونکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په سیمه کې ډېر مهم بدلونونه رامنځته شوي امریکا ته د جنرال راحیل شریف د دورې په اړه وایي چې ښایي په دې کې به پر وزیرستان سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې وشي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي متقاعد بریګیډر سید نذیر مومند په خبرو کې په دې اړه وویل:
خبره ده چې امریکا یو حصه دار دی او بل په افغانستان کې هغوی د بای الیکشن سیکیورټي اګریمنټ هم کړی دی، نو د هغې په لړ کې پاکستان به هغوی ته په دې باره کې د هغوی خدشات هم لري کوي، بل د امن طرف ته چې کوم قدمونه اخلي په هغې به هم پوهېږي، او آینده دپاره د امریکې چې کوم رول دی د هغې ټول مات به هم کوي چې هغه به په کومه سطحه نومي.
د مومند په خبره راحیل شریف به په دې سفر کې هڅه وکړي چې امریکا پر دې مطمئنه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد له کوم امتیازو توپیر پرته عملیات پیل کړي. د امریکا متحده ایالات چې د تروریزم پر ضد جګړه کې پاکستان د لومړی کرښې اتحادي هیواد دی، تل پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي، ځکه چې له دغه ځایه افغانستان ته د تروریزم لپاره وسلوال ولیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي، افغانستان او پاکستان باید د پاک افغان د پولیس ستونزه هم د خبرو د لارې هواره کړي او د سیمې د امنیت د ښه کولو لپاره نه یوازې د خبرو اترو عمل مخ پر وړاندې بوزي، بلکې په عملي توګه هم کار پیل کړي. د دغه لیک مهمه برخه له فرخنده اسد ناور.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته وروستۍ دوره سیلون کې د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ګڼي. په دغه دوره کې ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې وویل باید دواړه هیوادونه اوس خپل راتلونکي خراب نه کړي او د سیمې د امنیت لپاره یوازې خبرې نه بلکې په عملی توګه کار وکړي. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ د کرښې مسله هم باید هوار کړل شي. دواړه هیوادونه د بدامنۍ او ترهګرۍ نه سره دي او پر دې هم ښه پوه دي چې امن د دغه سیمې لپاره څومره ضروري دی. ورځپاڼه لیکي د ډیورنډ پر کرښه شخړه لا هم په خپل ځای پرته ده، دا چې دغه یو پوله وګرځول شي او ترینه تارونه چاپېره شي او که څنګه. د ډیورنډ لاین لوزنامه په 1993 کال کې د برټش انډیا او افغانستان ترمنځ شوې وه، چې وروسته په دغه لوزنامه د جغرافیایي، سیاسي، ولسی، اقتصادي او د نورو ډیرو حوالو سره نیوکې او مسلې مخې تراغلی. پاکستان بیا د اهم وای باید دغه پولی نه خاردار تارونه چاپېره کړي چې دا شان د تراګرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. دواړه غاړې د تراګرۍ نه متاثره دي او دواړه په سیمه کې امن غواړي. دا خبره هم مهمه ده چې په ډیورنډ کرښه باندې د ولسمشر اشرف غنی تګلاره د پخوانیو افغان مشرانو نه سډیره بدله نه وي، خو اوس په سیمه کې حالات بدلیږي. نړیوال طاقتونه له افغانستان وځي او د دغه هیواد د امنیت، پرمختګ او دغلته وسوالو ته ماتې ورکول ډیر اهمیت لري، نو ځکه باید پر دې اوس خبرې وشي چې د پاک افغان دغه پوله څنګه محفوظ کړل شي. خو د دغه پولې د حفاظت کار په عملي توګه دومره اسان هم نه دی، او کوچیرې د دغه پولې نه اسغن تارونه تاو شي، نو آیا دغه به په دواړو هیوادونو کې میشتو قبایلو ته د منلو وړ وي او کنه؟ ځکه چې په دې ټول عمل کې باید عام ولس رائے له پامه ونه غورځول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی سیمه ته
د دغه سیمې د سیاحت د محکمې چارواکي وایي چې نن یې په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو یا ګوزند ناروغۍ ضد کمپاین پیل کړی دی او خوشا یو لک او 23,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دوی وایي چې په لوړګي او جمرود کې دا کمپاین په کامیابۍ سره روان دی، خو په باډه کې د پوځي عملیاتو له امله اغېزمن شوي دي، خو حکومت هڅه کوي چې دلته د امنیتي ځواکونو په مرسته ماشومانو ته دغه څاڅکي ورسوي. په دې هکله نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د کبیلی سیمو د پولیو کنټرول پروګرام چارواکی وایي چې نن یې په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو یا ګوزند د ناروغۍ ضد کمپاین پیل کړی دی او کور په کور به ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، او دې دپاره د پولیټیکل چارواکو لخوا کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. دوی وایي چې په لوړګي او جمرود کې دغه کمپاین په کامیابۍ سره روان دی، خو په باډه کې د وسلوالو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو له امله متاثره شوی. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو چارواکی او د پولیو ضد کمپاین انچارج تالی محمد اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
موږ چې مونږ وسوتل په فیلډ کې دي په کورو باندې ګرځېږي، دا کار مونږ په درې ورځې کې تقسیم کړی دی، څه به په نن ورځ کې وشي، څه به سبا ورځ کې وشي، څه بل سبا ورځ کې وشي. موږ خیبر ایجنسۍ د وړو ماشومانو هدف ته یا لکه 23,000 چې دغه لپاره یې 322 ټیمونه مونږ کړی دي. انشاءالله چې مونږ د خپل کار نه ډېر مطمئن یو، خاص کر د لنډی کوتل په سطح باندې، ځکه چې مونږ سره په دا دوه کاله کې د لنډی کوتل له طرفه کوم کیس نه راغلی. جمرود کې خروان دی، باړه کې صرف کم برخیل ریا و چې هغه کور کیږي، دا باقی چې هغه کې
په خیبر ایجنسۍ کې د صحت نړیوالې ادارې او چارواکی حبیب الله مروت وایي چې د پولیو زیاتره کیسونه یا پیښې په باډه کې ثبت شوي دي.
باډه کې خو ټوټلی د اکثر نه دا کیسز را روان دي، د اپریشن د وجه نه په دې چې بعض ایریا دي چې ډېر ټایم وشو چې هلته چې د اپریشن سټارټ دی او کمپین نشي کېدی هلته. دا ځله خو حکومت سټریکټلی انسټرکشن دی ورته چې فورسز په ذریعه باندې دا ایریا کور کیږي، نو اوس ګورو تاسو ریزلټ یې راوځي.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه بیا ادعا کوي چې دا ځلبانی یوازې د خیبر ماشومانو ته د رسېدو هڅه کوي، بلکې د یو معیاري کمپین تابع یې کړې ده.
موږ به ماشومانو ته د رسېدلو کوشش صرف نه کوو، بلکې هغه ته د ښه د کوالټي کمپین چلولو بندوبست کړی شوی دی، د یو مانیټرنګ نظام هم بندوبست کړی شوی دی په دې پولیو کمپین کې چې د پولیو ورکرز او پولیو چې کوم ایریا سپروایزرز دي په ښه طریقې سره خپل کار سرته ورسوي.
د خیبر ایجنسۍ د پولیو کنټرول روم د چارواکو د وینا تر مخې سږ کال په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو یا ګوزند د ناروغۍ د کیسونو شمېره تر دې د مخوا 65 ته رسېدلې ده، او په ټول فاټا کې 155 کیسونه او بیا په ټول ملک کې 243 ثبت شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د شوقدر په ډیرکې کلی کې چې د کورونو شمیر یې 600 کورونو نه دیاتې، لا هم د سوځولو د ګیس او د سړکونو نه محروم سیمه ده. ولسی غوښتنه کوي چې باید د هغوی کلی ته یاد شوي سهولتونه ورکړل شي. نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
د شوقدر په ډیرکې کلی کې چې د کورونو شمیر د 600 نه زیاتې، لا هم د سوځولو د ګیس نه محروم دي، او دغه ولسوای چې د کچلارو لوجه هم ورته ډیر مشکل ورپېخته. ډیرکې کلی چې ولسی زیاتره مزدور کار او کروندګر دی وای چې څه ګټي نو په خشاکونه ورکوي.
زمانو شاکر الله سي اوسه پوره نوم غيو ایمینه نه راکړه سپاند یا ام پی اس را نه کړ، تقریبا یو ام پی اس په خپل ماته شي په تلو راتلو باندې ګیس راته شو شپه درته پیدا ته توزو حلقو واغشته، تقریبا سونه دوزې دی غونډه ته کنیکشن شي.
او دغه ولس سره د دوی په نه حکومتې غړو بیا بیا وادي کړي، خلای هم ورته د ګیس تور کول واده نه د پوره کړي.
ته تقریبا یو نیم کال مخکې چې زمونږه ريجستریشن شوی دی د ګیس بار غړي مونږ ته جې فارمونه راخړي دي، خو مونږ ته لا تر اوسه پورې هیڅ اندازې نه لګین نشته د کودای شوی دا نه چدي دا زموږ غریبانان خلک چې د ورځې 2-300 روپے او غټي هغه چې په خشاکونو په یو سبل سپاغه خونې شو ورکول هغه خو نور شل ضرورت دي.
دوه چولې نډې راکې کلی ته وتلې یو نیم کیلومتر لار لا هم کچدا چې زای په زای په کې لوی لوی کندې جوړې شوي.
بصیر احمد نوم دی زما، زه خپل جې دا بچهان یوستانه مې سي باټ نه کوم، په باران چې وشي بیا مونږ شوتلې مونږ چې سکول د کم ټایم کې تلو نو په سیکل خو بالکل نه شوتلې پکې، او موټر سیکل هم نه شوتلې او پیدل بدلونو ټوله کپڑے وام گندا کې دي کسان راشي دا به تم په حق یو ځل نیم پټیکټر یې مړولې و پټیکټر اور دو کوم چې کوم دیمګه بیا ما قشان پرتاب و بیا چې باران و پاغې مو شخه مکمل پټیکټر یې واړو لخټه وای پکې
وحید خان نو می یو ځوان وای چې هغه ته په دې لارو په تګ راته کې ډیر مشکل جوړ دی
جی ادارو خو چې کوم دی تقریبا صدر سلور کړو ته تلې نور ته سړک چې کوم دی په خښه وینه دی او دې تقریبا 15 شپږم کال چې بس ار کال کې وای چې دا نن دې کال لو پوښ دې کال لو پوښ خو نه دا غیسو خاص بندوبست نه شوی
او د یادې سیمې نه ټاکلې شوی د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمد زی پوینا چې د لارو کوڅو او د وړو سړکونو لپاره منځوري راغلی ده او نږدې ده چې په دغه سړک هم کار شروع کړي شي ځکه چې دغه لاره د هغوی په ترقیاتي منصوبو کې شامل ده هغه زیاته کړه چې د ګیس نوې یو کنیکشن هم لا نه ده شروع شوی او چې کله هم د ګیس ورکول شروع شي نو دغه کلی په شمول سلور نورو کلو ته او د شوقدر بازار ته به ګیس ورکول شي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورمه کبایدي سمیته په دغه سیمه کې آل مسلم شاهین ینګ پارټي په نامه د ځای خلکو یو تنظیم باندې تعلیم په لړ کې د هغو کسانو مرسته کوي د چا چې وسنوي او پلاران یې مړ شوی وي د تنظیم غړو په خبره په سیمه کې د دوی دوست کولونه دي چې په هغه کې به د سیمه یتیمانو ته تر لسم جمعه پورې مفت تعلیم ورکوي طارق اورګزی په نور تفصیل لکه
پکابری سیمه کورم ایجنسی کې المسلم شاهین ینګ پارټی په نامه د ځای خلکو یو تنظیم به د تعلیم په لړ کې د هغه کسانو مرسته کوي کوم چې وسنلري او پلارې مړ شوی وي د تنظیم غړو په خبره په سیمه کې د دوی دوه سکولونه دي چې په هغه کې به د سیمه یتیمانو ته تر لسم جمعه ته پورې مفت تعلیم ورکوي د تنظیم مشر ملک زمان خان چمکنی مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې دغه پروګرام د دې میاشت د اول نیټې نه شروع شوی دی چې په کې تر اوسه شاوخوا د 500 ماشومانو رجسټریشن وشول او زیاتوي چې هغوی اوس په دغه سکولونو کې د دوی په مرسته مفتالم حاصلوی
یو سکول په ستیم کې دی بل په مرغی شنی کې دی دا کولاو کړی دی یعنی اول نواخلا تر میټر کپوري به یتیم بچی پیسا مافی داخله بیا مافی کوم بچی پلور مړی کنه هغه چای و هغه ترخ غره کې شي یا بلاستنګ کې شي یا اندسی مړی او ټول یتیم لپاره دا شی جری دا په هم رسول غوڼو چې سکولونو باندې هر څه د مسلم شهین غل گیدل دا لیبل هغه باندې ټلیفونوي نمبر دی هغه کال تر بیتا کوي کوم سره کوي
د تنظیم مشر وای چې دوی ل خپل وس سره سم د سیمې خلکو مرسته کوي ملک فضل خالق په نامه د تنظیم یو بل غړی وای چې په سیمه کې د بدامې پوجا عام مل سخت متاثر شوه دي او خلک نشي کولای چې د خپل ماشومان تعلیمی حلې ځلې جاری وساتي نو سوچ وکړو چې ولې نه د تعلیم په میدان کې د خلکو مرسته وکړي
تعلیم څه ده د انسان اولنۍ بنیاد ده بچی چې کله تعلیم نه بنیاد جوړ شي نو هغه نه یو انسان جوړي کشری به تعلیم افوت شي نو هغه بیا نه انسان ده نه حیوان ده د مو علاقہ بہت ہی بڑی وجوہات باندې سمو کې ایجوکیشن ډیر زیات کمای ده تقریبا 5% ایجوکیشن تا 95% نشته ده د موجود حالات کې اوس کوم بچان په تعلیم باندې روان دي ان شاء الله مو کوشش ده د بچان د تعلیم وکي د مو بد علاقې حکومت بد حالي ده به ان شاء الله په خوشاله باندې بدل شي
دولت شاه پنامه د اروازه سیمې یو کس مشال رډیو ته وویل چې د سیمې خلکو سره د تعلیم په لړ کې د مرستو سره یو خبر بدلون راغلی دی دوی وویل چې د دې ځوانانو غندې ک نور خلک هم راوځي نو تعلیمي ستونزې سره د سیمه هر مساله به پاسانه هوار شي
د سید خیر خګړی د پاره یو کور روان کینه دی باندې مو ډیر خوشحالي ګو خدای دی وکي ته نور تل نمونه جوړ شي د بچی د پاره تلمونه متفهرم کی مو ډیر ډیر شکریا ده کو په کور دای سم ته په غریزه علاقو کې په مخرانه کې په انګوري کې په وروزه کې په سکاران کې په دغه علاقو کې هم تر سه او سکول نه کولو کې ساغت ما راغو د پاره مطلب بهر نه یو تنظیم نه پند ملويږي او یتیمانو کې سبا کې یو سبا کې سلې ورګي
د تنظیم غړي وای چې تعلیم په لړ کې د غمرستان نه आवाज دغه دوس کولونو پر محدود ده بلکې پر روان وخت کې به دوی د کورمه نورو سیمو ته ځي او هلته کې به هم مختلفو کولونو سره خبره کوي چې په هغه کې هم ماشومان ته مفت تعلیم ورکړي طارق اورګزی مشال رادیو پېښور
دا مشال رادیو دا
د افغانستان جمهور ریاستوي پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو مشرانو د ترهګرې پر ضد په ګډه مبارزه ټینګار وکړ د ولسمشر غنی ویان نظیف الله سالارزی وای په دې سفر کې د دواړو هیوادونو چارواکو تیاری وخود چې له شته فرصتونو باید ګټه واخیستل شي په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان ملکی حکومت په یوازې توګه نشي کولای د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي په دې اړه نور تفصیل لکابله رحمت الله افغان راک
د افغانستان جمهوری ریاست وای پاکستان ته د ولسمشر غنی په سفر کې د نورو سیاسي او اقتصادي مسایلو ترڅنګ د د دواړو هیوادونو د ګډ دښمن په لمنځه وړلو هم ټینګار وسو. د جمهور رئیس اشرف غنی ویا نظیف الله سلارسی د یک شنبه په ورځ وویل هغه فرصتونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا محل موجود دي د دواړو هیوادونو مشرانو یې په اړه خبرې وکړې.
د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فرصت رامنځته شوی دی او دا اوس د دواړو هیوادونو پورې تړلی ده چې د دې فرصت نه په ښه توګه د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره استفاده وکړي او په هماغه ډول چې ګډ فرصتونه موجود دي ګډ ګواښونه هم دواړو هیوادونو ته متوجه دي چې ګډ کار ته ضرورت لري. دغه برداشت موجود او د افغانستان دخوا چې دا کوم فرصت رامنځته شوی دی افغانستان دې ته په وخت په ضرورت لري، اوږدمهاله اقدامات ته ضرورت لري او سنجیده شوی قدمونه ده.
خو ښاغلی سلارزی پاکستان ته د ولسمشر د سفر د نورو اړخونو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. په دې سفر کې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون یو شمېر پاکستانیو مشرانو ولسمشر غنی سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلو دوامدارو مرستو او همکاریو ته ادامه ورکوي او د یو به امنه افغانستان غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان ملکی حکومت د خپلو کړیو ژمنو د عملي کېدو توان نه لري. د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي
پوځي استخبارات پاکستان او پوځیان یې په دې د لوبې یوه برخه وي. ما ته ډېره سخته ښکارېږي چې په افغانستان کې د سولې په راتګ کې دغه د ملکي حکومتونو ژمنې یو اثر ولري. که پاکستان غواړي په افغانستان کې سوله راشي هغوی باید یوازینۍ لاره همدغه ده چې ډېر صادقانه د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې زمینه مساعده کړي او په خپله د دې جنګ د تشدید نه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی اوم د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکو کې د لاجورد د لارې د موافقې لیک پر مسودې د کار د پیلېدو خبر ورکوي. د لاجورد تانديتي لارې د طرحې له مخې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او جورجیا له لارې له تور سمندرګي او وروسته بیا د ترکیې له لارې د میډیترینین له سمندرګي سره یو ځای کیږي. د احمد تکل راپور ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکو کې د لاجورد لارې د موافقه لیک پر مسودې د کار د پیلېدو خبر ورکوي. د لاجورد ترانزیتي لارې د طرحې له مخې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له تور سمندرګي او وروسته د ترکیې له لارې د مدیترانې له سمندرګي سره وصلېږي او کولای شي چې له اروپایي هیوادونو سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایند وایي چې دا د افغانستان لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه ترانزیتي لاره ده. د دې وزارت وایند شکیب مستغنی آزادۍ راډیو ته وویل چې د لاجورد لارې په اوږدو کې د پرتو پنځو هیوادونو استازي به په خپله بله غونډه کې په دې اړه د موافقه لیک پر مسودې نور بحث وکړي. د شنبې په ورځ د افغانستان او نورو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو استازو چې د تخنیکی ډلې په نوم یادیږي په اشقابات کې په دې اړه مقدماتي بحثونه وکړل. د مستغنی په وینا ګرجستان او ترکیه د راتلونکو غونډو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی.
د ګرجستان جمهوریت او وخت ترکیه استازي آمادګي وښودلی چې هغوی آماده دي چې په خپلو هیوادونو کې د تخنیکی ګروپ د راتلونکو غونډو هرکلی وکړي چې د توافقنامې په متن باندې عملا کار پیل شي.
خغلی مستغنی زیاته کړه چې د پنځه اړخیز موافقه لیک د مسودې وروستۍ متن به د تخنیکی ډلې لراتلونکو غونډې وروسته د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې په نږدې راتلونکو کې جوړیږي وړاندې او لاسلیک بشي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې اقتصادي پرمختګ د خپل حکومت له لومړی توبونو څخه یادوي ویلي دي چې افغانستان به منځنۍ او لویدیځ آسیا ته د تجارتي اړیکو په ترانزیتي مرکز بدل کړي. خاغلی غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې په غونډه کې په وینا کې په دې اړه پر خپلو پخوانیو ژمنو بیا ټینګار وکړ.
له
200 کلونو رئیس افغانستان لخپل موقعیت زیانمن شوی خو موږ نیت کړی چې په راتلونکو لسو کلونو کې لخپل موقعیت څخه حیاتي ګټه واخلو او دا په دې معنی ده چې موږ به د پاکستان او منځنۍ او لویدیځې آسیا ترمنځ ځمکنی پل شو. له افغانستان پرته د لاجورد لارې په اوږدو کې پراته څلور هیوادونه ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه کافی ترانزیتی لارې او د سړکونو او اورګاډي شبکې لري. که څه هم په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د لارو او سړکونو د جوړولو په برخه کې ډیر کار شوی، خو په نړیوالو ترانزیتی شبکو کې شاملېدل هم په نړیوالو معیارونو او عامه تاسیساتو ته اړتیا لري. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وویل د 15 وړو هیوادونو لخوا د موافقې له لاسلیک وروسته به په افغانستان کې د نن د دې پروژې پر اړتیاو خبرې وشي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د دونی بجو د خبرونو لنډیز د پاره ما یک خپل همکار نجیب عامر لور کوم چې هم دا اوس را سره په سټوډیو کې.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف چې د امریکا په سفر بوخت دی، لنن د امریکایي مقاماتو سره ملاقاتونه پیلوي. نوموړی د وو ورځو په اوږده رسمي سفر امریکا ته تللی او د ډیرو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه لري. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې نور څلور دیش وسلوال وژلې دي. پوز وایي په داخلو کې د عملیاتو نښتو پر مهال مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده. د خیبر ایجنسی د محکمه صحت چارواکي وایي د دې سیمې خوشا 1,23,000 ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان صدارتي ماڼۍ یا ارګ وایي پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. امریکا او استرالیا په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د یوې خیریه ټولنې د یو امریکایي کارکوونکي پیټر کیسک وژنه غندلې ده. او په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ ښار ډونیسک او شاوخوا کې د روس پلو بلتون پلو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې هیواد د یوې بشپړې جګړې لپاره چمتو دی.
د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کو. اوس د پاکستان د خبرو شو ځنو اخبارونو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابعه اکرم خان کتنه کړې. راځي چې دا وره
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان سفر نه دوړ ملکونو ترمنځ د خط اړیکاتو نوې شروعات شو او دوړ ملکونو په اړومبي ځل په لوی پیمانه مختلف قسمه معاهده باندې د سختې هم وکړې. سچې دا دلیل ورکوي چې د دوړ ملکونو روښانه مستقبل یو بل سره تړلې دي. ادارې وایي پاکستان او افغانستان تعلقات په ماضي کې خوشګوار نه دي پاتې شوي، خو ښه خبره ده چې نوې افغان حکومت د بخوانی حکومتونو نه مختلفه ده. ادارې د افغانستان د صدر دخلي لیکي چې ماضي هیرول پکار دي او په بل نظر ساتل پکار دی. ادارې وړاندې لیکي پاکستان او افغانستان ډېرې مسلې مشترکه دي. دوړ ملکونو سلامتۍ ته د وسلوالو لخوا خطر ده. افغانستان د لارې سمګلنګ هم یو مهمه مسله ده، باید چې دوړ ملکونه په دې لړ کې کار وکړي. ادارې لیکي دوړ ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره پکار ده چې د بانکونو شعبې ته وده ورکړی شي، مشترکه تجارتي منډیانې دي جوړې کړی شي. نو د دې نه به نه صرف د دوړ ملکونو ترمنځ د خوشحالۍ د یو نوي دور آغاز وشي، بلکې د ترهګرۍ اثرات به هم کمزوري شي. ادارې اخیری کړي کې پاکستان او افغانستان له خط اړیکاتو په لار کې هغه خندونو او عناصر باندې هم کلک نظر ساتل پکار دي کوم چې د دوړو ملکونو تعلقاتو ته نقصان رسوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي دا خبره د افسوس وړ ده چې پاکستان د پولیو په مخنیوي کې ناکام شوې ده. ادارې لیکي پولیو خلاف نړیوال مهم لوي چې ټولې دنیا په دې مرض قابو موندلو، خو درې ملکونه چې پاکستان پکې هم شامل دي هلته د پولیو مخنیوي مهمونو باوجود ماشومان د دې مرض ښکاریږي. ادارې وایي د تشویش خبره ده چې غونډ ملک د ټولو سیات د پولیو متاثره ماشومان قبایلي سیمو او بیا په خیبر پښتونخوا کې دي. ادارې لیکي ملک د پولیو مهمونو د ناکامۍ غټه وجه منفي پروپاګاندا او د ځینې خلکو اقدام متبرس رویه ده. ادارې زیاتوي منفی پروپاګاندا ختمول لپاره د عالمانو فتوی هم جاری شوې دي، خو د دې باوجود ملتان کې هم خلکو د دین انکار وکړو. ادارې په وینا د ماشومان صرف د خپل مور او پلار بچی نه، بلکې د پاکستان بچی دي، باید چې د ماشومان معذور کولو عمل د جرم وګرځول شي یا کم از کم په هغه خلکو د پکارې سرکار کې د مداخلت په الزام کې مقدمه جوړ کړی شي څوک چې د پولیو د مخنیوي ساسکي نه ورکوي. جنگ رسوان خپل ادارې کې لیکي بنو کې د راشن تقسیمولو په وخت داسې بدنظمی پیدا شوه د سلوجی چې پولیس کاروایی وکړه او د کډوالو 19 خلک یې ونیول. ادارې وایي د واکمن ګوند نماینده د مروی میمن د احتجاج له وجې جوډیشل مجسټریټ دوی په ضمانت پریښودل، کوم چې صحیح اقدام و خو اول دوی نیول نه و پکار. ادارې زیاتوي د شمالي وزیرستان خلکو د ملک دفاع لپاره خپل کورونه پریښي دي. دوی ته سهولتونه ورکول زموږ فرض دی. وفاقي او صوبایي حکومت د دوی مدد هم کوي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا دا ویل چې د دوی ذمواري په وفاق ده او یا د وفاقي حکومت صوبایي حکومت په دې لړ کې ذمواره ګرځول یقینا صحیح نه ده. پکار ده چې وفاقي او صوبایي حکومت نه بلکې شتمن خلک دی هم د کډوالو سره مرستې لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت مدد وکړي او ورته فنډونه ورکړي. ادارې وایي د راشن د تقسیمولو د پیښې تحقیقات دې هم وکړی شي او دا خبره دې هم یقیني جوړه کړی شي چې راتلونکي کې داسې څه پیښه مخې ته رانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمه تیرا کې د تیرې جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا د یو کس سر غوسول په دې معنی دي چې طالبان غواړي په خلکو کې بیا راخوره کړي او د خپلو جنگیالو حوصلې لوړې کړي. بلخوا یو امریکایي ویبپاڼې د هغه کس مرکه باندې مبني یو راپور خپور کړی دی چې د طالبانو په حکم یې د بامیانو د بودا مجسمې ته باروتي مواد خښ کړي وو. مهم ټکی درته زوړاندې کوم. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورشپانې ډان په خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د انسانانو د سرونو غوسولو نندارې یو واری بیا قبایلی سیمو کې تر سترګو کیږي. د تیر جمعې په ورځ د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې وسوالو طالبانو د یو کس نه د پاکستانی حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور سر غوس کړو او بیا یې موجودو خلکو ته خبرداري ورکړو چې دغه کس مړې به نه اوچتوي او نه به یې ښخوي، بلکې د نورو خلکو د عبرت لپاره به دغه مړې هم داسې پروت وي. اداریه زیاتوی چې دا ډول ظالمانه ننداره د تیرا د خلکو لپاره ړومبه ځل وو او د هغو وسلوالو لخوا چې په ډلو کې ویشل شوي دي خو په نظریاتي توګه یو دي جایز کار ګڼل کیږي. د ورسپانې په خبره دا واقعیا په هغه ورځ وشو کله چې د وسلوالو مهمو مشرانو حکومت ته وسلې وغورځولې. د دې نه علاوه هغه کسان چې د وسلوالو سره همدردي لري د حکومت تخوا نیول کیږي او په خیبرون عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د ځینې مهمو مشرانو د وجنې راپورونه هم شته. نو اوس وسلوال طالبان غواړي چې دغه حکومتي اقداماتو ته ځواب وایي، نو ځکه یې دا ډول ظالمانه حرکتونه پیل کړل. د ورسپانې په خبره وسلوال غواړي چې کدا ډول خبرونه خپاره شي نو د دوی د جنگیالو حوصله به لوړې شي او په ځای ولس کې به بیا راخوره شي. دغه دواړه خبرې د وسلوالو د حل دلو لپاره ګټورې دي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې د سرونو غوسولو دا معاملې بهرنو وسلوالو متعارفه کړې ده او هغه ځکه چې دا ډول کاروایانو لامل د نړیوالو هیوادونو توجه پاکستان باندې مرکوز شي. بلخوا یو امریکایي ویبپاڼې وکیټیو د هغه کس مرکه باندې مبني یو راپور خپور کړی دی چې د 2001 کال د مارچ په میاشت کې د افغان طالبانو په وینا په بامیانو کې د بودا مجسمې په بارودي موادو الوزولې وي. سلویخت کلن سید مرزا حسین چې دا مهال په بامیانو کې د سایکلو د مرمت یو دکان چلوي دغه ویبپاڼې ته ویلي دي چې هغه دا کار د طالبانو لخوا د مجبورولو نه پس کړی وو. مرزا حسین وایي چې تر دا مهال هغه په خپلو دغو کړنو پیمانه دی خو هغه مهال دی د طالبانو په قید کې وو. مرزا حسین ویبپاڼې ته ویلي دي چې په 1999 کال کې کله چې بامیانو ته طالبان راغلل نو کور په کور او کوسه په کوسه به یې په دغو سیمو کې د میشتو هزارګانو پوښتنه کوله. طالبانو به ویل چې هزارګان کافران دي، د بوتانو عبادت کوي او د دوی وجل روا دي. مرزا حسین ویبپاڼې ته د هغه وخت کیسه کوي او زیاتوي چې ړومبی خو طالبانو د بودا په مجسمه د 3 ساعتو پورې په غټو وسلو ډزې وکړې، خو دغو ډزو د بودا 1.5 فوټه دنګې مجسمې ته هیڅ زیان ونه رسولو. خو بیا یې مرزا حسین او یو څو نورو بندیانو ته حکم ورکړو چې د بودا د مجسمې خپو کې بارودي مواد خښ کړي. د ده په خبره چې کله دوی دغه بارودي مواد خښ کړل نو ړومبی 14 په ټول غره اور لګولو، خو د ده په خبره یوازې د بودا د مجسمې خپو ته زیان ورسولو. خو د دې نه پس یو څو عربان طالبانو راوسته، اول یې په ټینکونو دغه مجسمه وویشته او بیا یې موږ ته وویل چې د بودا د مجسمې د سر خوا کې بارودي مواد خښ کړی. د هغې نه پس 2014 دغه تاریخي مجسمه په مکمله توګه ړنګه کړه.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره.
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجی
د تاریخ پانه خبرونه بعد د مرکین پس فوري د فرخنده آزاد تاسو د پاره یو راپور برابر کړی چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مرکه مبنی دی او دغه مرکه ورسره د مشال آزادۍ ریډیو عمومي مشر اکبر ایازی کړی دی. هدي چې دا وره
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای غواړي هیواد یې د پرمختګ او سولې پر لور روان شي. هغه وای له امریکا سره په دې وروستیو کې اړیکې پردې هم خراب شوې وي چې دی د نړیوالو عسکرو لخوا د ولسی خلکو په کورونو د چاپو سخت مخالف وو او نه یې غوښتل نړیوال عسکر د عام ولس په کورونو حمله وکړي او بېګناه خلک وژني. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مشال او ازادي راډیو د عمومي مشر اکبر ایازی سره په کابل کې په یو ځانګړي مرکه کې اول د عام ولس پر کورونو د چاپو وهلو مسلې په 2004 او 2015 کال کې په هر سیاسي بحث کې پورته کړي.
زما رابطه د امریکای د دولت سره د 2015 کال په هغه مخ په کلکیچ سو اساسي او اولین علت د افغانستان پر هوګ بمباری پر کورو بمباری او د افغانستان په خلکو د ملکي تلفاتو پېښول دا پېښې ما په شروع کې په 2004 او 2015 کال کې فقط او فقط په ملاقاتو کې او په سیاسي مذاکرات کې او د ډیپلوماټیک چینلو د لارې دوی ته عذرونه کړي دي چې دا مو کوي. د افغانستان ملت ستاسو دوست ملت دی، تاسو یې ځای درکړ دی، نو تر دې پر ځای چې اډو ته ولاړ شي د تروریزم، پراګاو ته ولاړ شي د تروریزم او تمیرګاو ته ولاړ شي د تروریزم، تاسې د افغانستان په کلي او کور بمباری کوي او خلک اثر وي. دا مکوی پدې کې د افغانستان ملت تر څنګ دی.
حامد کرزی وای یو خوا به ورته امریکایي چارواکو ویل القاعده او نورې وسلوالې ډلې له پاکستانه په افغانستان بریدونه کوي او چې کله به دوی احتجاج کوو نو بیا به امریکایي چارواکو ویل دوی په دې اړه څه نشي کولای. دی وای
او کله چې به موږ بیا اعتراض وکړو دوی به راتول چې اعتراض وکړي، او کله به چې موږ دوی ته وویل چې داسې دنو تاسو ولې اقدام نه کوئ، دوی به راتول چې والا موږ مشکلات لرو دا اقدام نه کوو. بیا به یو ورځ راته راغله چې تاسو باید د پاکستان سره اړیکې جوړې کړئ او سمې کړئ. موږ ورته سړي بالکل یې غواړو، د افغانستان ملت دا ارزو لري چې پاکستان سره اړیکې ډېر شوي، دوه همسایه او ورونه هېوادونه، خو د افغانستان په استقلال کې او د افغانستان په سوله او امنیت کې، نه په غلامۍ کې نه په ناامنۍ کې.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وای له تیرو دریو کالو راهیسې امریکا او ځینو غربي هیوادونو غوښتل چې افغانستان دې له پاکستان سره ستراتیژیکي لوزنامه لاسلیک کړي، خو دی وای په لندن کې پاکستانی او برطانوي مشرانو ته ویلي وو چې تر څو په افغانستان کې سوله او امن نه وي راغلی تر هغې داسې نشي کېدلی.
په پاکستان سره ستراتیژیک اړیکې غواړو، خو کله چې سوله راشي او د دوه مستقلی هیوادو په توګه غواړو. داسې نه شي کېدای چې یو خبر موږ ته بم او انتحار او بدبختي راځي د پاکستان او د بلې خوا په پاکستان زموږ سره ستراتیژیک متحد او د امریکای حکومت په ډېره لوړه سطح دا پیشنهادات واضح وکړل په رسمي مذاکراتو کې چې د پاکستان ملاحظات د هند پیسې کې ستاسو په نظر کې وي، یعنی دا چې په نورو عباراتو یا په واضح عباراتو چې افغانستان د خپل خارجي سیاست حداقل د هند پیسې کې د پاکستان تر سیوري او تر ملاحظې لاندې کې.
ولسمشر حامد کرزی وای په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې په دې تیرو کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ګڼو خلکو ژوند له لاسه ورکړ. هغه وای په پاکستان کې نه یوازې پښتانه او بلوڅان په دغه پیښو کې ځورېدلي دي، بلکې هزاره ترې هم سخت متاثره شوي دي.
دا یو دولتي وسیله ده د ځینو اهدافو چې سرته نه رسیږي، باید دا درته وایم خوشبختانه، خو ډېر انسانان پر کتاب اسول او کوشش دا اوس چې یو قوم په دې کې بدنام شي جهان ته، چې دا افراطي دي او په جهان هم وټکی او په خپل پاکستان د نظامیان د خوا هم وټکول شي، دا تر ناکامه ده. قرباني ډېر پر کتاب ورکول شوی، انسانان ډېر پر کتاب تباه شول.
ولسمشر حامد کرزی وای افغانستان له کلو راهیسې د بدامنۍ او ترهګرۍ سره مخامخ دی، خو غواړي چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد ښه تعلقات جوړ شي او د دواړو هیوادونو ولس د امن او سولې په ماحول کې ژوند تیر کړي.
زما دا ډېره لو ارزو وه او اوس هم ده چې د افغانستان سره د د پاکستان جوړو شي او د دواړو هیوادونو په سوله او امن کې ژوند سره وکړي. په داسې حال کې چې موږ په دې پوه چې د کلو کلو راهیسې حتی تر شوروي تر اشغال د مخه د پاکستان حکومت دا هڅه وه چې افغانستان ضعیفه کړي او بې تعلیمه یې کړي. په دې چې دوی د جورن د نه رسمیت پېژندلو څخه ډار درلود او دوی د پښتنو او د بلوڅو د تحریک څخه ډار درلود. صرف مې پاکستان ته دا ویلي دي چې تر خپل استقلال تیر نه یم او تر خپل حق تیر نه یم. ډیورنډ نه سم منلای، نه د افغانستان ملت مني، نه هیڅ د افغانستان حکومت دا واک لري.
د روس لخوا د کرایمیا له ځانه سره پر یو ځای کېدو ولسمشر کرزی اول دا د افغانستان حق دی چې د کرایمیا د یوکرین نه د بلیدو فیصله جایزه وګرځوي او افغانستان هم غواړي چې د ډیورنډ د کرښې اخوا د خپلو سیمو د اخیستلو لپاره غږ پورته کړي، خو د سیاسي او کورنیو مشکلاتو له وجې داسې نشي کولی، خو دوی به خپل دغه حق ژوندی ساتي.
اوس وخت راغلی دی د اونیزې خپرونې د تاریخ پاڼه. د نن په خپرونه کې درته زموږ همکار خالد خان د سوات د لرغوني آثارو پاڼه معلومات درکوي.
ګران اوریدونکو، د تاریخ پاڼه پروګرام کې زه ستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. د خیبر پښتونخوا سوات سیمه نه صرف د ښکلا او ښایست لپاره پیژندل شي، بلکې د دې غرونه او خاوره یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لري. نن به د سوات لرغونی آثار او تاریخ په هکله خبره کوو. چرته چې سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې هم په دغه سیمه هندوستان ته راغلی او دغه ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې وه. شان دا سیمه د بود مذهب یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سوات په منګور خار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار، او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونږ ته د ګندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. دغه شان د سوات په سیمه د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت، او بیا د سوات د ځنګل ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار استادو او د سوات خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سوات ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سوات سین د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سوات ته اودیانا او بیا سوات نوم کله اولی ورکل شوی دی، په جواب کې د لرغونی آثار او کارپو او په پیښور پونتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه دی باغ دی. څه خلک وایي چې نه دی علاقه کې یو قبیله اوسېدا چې کوم تبه اوډی وي، هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم ته پریوتی دی. سوات خو اوسنی نوم دی، خو دا مونته مخکم تاریخ کې ډیر مخکم ملاوی دی. سوستو چې کومو د دې دریای سوات تبې په زړی زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی هغه ته مونږ اوس نن سبا سوات وایو.
دغه شان د سوات سیمې سره تعلق لرونکو تاریخ پوها عثمان اولسیار چې د سوات د هنر او کلچر د سارنې لپاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي په ګندارا دور کې چې کله چینی مورخین په دې سیمه تیر شیو نو هغه سواد د سواستو په نوم یاد کړو.
زړو تاریخ په حوالہ باندې چې کله چینی سیاحان راغلي و دلته کې سواد ته، په دغه وخت چې کومون د 1303 عیسوی په تاریخ کې ګڼل کیږي، نو دغه وخت کې د سواد حالات چې دا ډیر زیات مخ په ترقی و. په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره د دې سیمه په دغه وخت کې چې کوم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی نو سواد د سواستو په نوم باندې یاد شوی دی. نو هغه د سنسکرت ماهرین او د دغه زړو ژبو ماهرین چې دی هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
ویل کیږي چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم په هندوستان حمله کوله نو هغه د باجوړ دیر او سواد په لاره راغلی و. ندا الله سهرائی وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د بزیرا په نوم یادېدو استوګ نه کړی و، او دلته چې ورته د ځایي خلکو له اړخه کوم مزاحمت شیو نو دا غي ذکر هم سکندر اعظم کړی دی.
الیگزینډر چې کله راغلی، د الیگزینډر یو ډیر هغه سره خپل داغه
دربار والے چکم تاریخ دانانو هغه یو ډیر تفصیلی هغه بیان ورکړی دی چې هغه د خار ته لاړو دا هغه د دینمونو د وجنه مختلف خارونه چکم دی دا هغه کو دایان مشورې دا هغه یو تاریخی کتابونو کې چکم انفارمیشن نه مثلا تاسو بنو ماوري دی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سوات نو بری کوټ ته هغه بزیرا به هغه ټایم کې او د دې بیا وروسته کې ایتالینز چکم دی کودایي کړي دا ډیر غټ خار او دلته کې هغه ډیر سخت چکم دی ریزیسټنس ملاو شوی او لکه هغه خلکو ډیر د هغه خلاف جنگی دي
په سوات کې د سکندر اعظم بود مت او بیا هندوشاهی د وختونو تهذیبونو او آثارو په حق لا د سوات اوسیدونکو شوکت شرار چې لرغونی آثارو باندې پوهه لري وایي چې د سکندر اعظم نواخله تر د سوات توالی د وخت پورې ځایونه او نښې نښانې ډیر اهمیت ور دي
تاریخ نه مخ کې کوم ډول لري چې په هغه وخت کې هم پرې سوات کې انسانانو ژوند کړی دی دغه آثار شته بیا د سکندر دراتلو دلته کې آثار شته دا د وروستو د بودیستو آثار دي بیا د بودیستو خو په ډیګرام باندې په بوتکړه باندې په پالای باندې ټول سوات د دین ډک ته د بودیستو خو بیا ډیر زیات په هغه کې آثار دي د هندوانو چې د رامچندر جی تخت چې د علم په سر دغه آثار وسوم شته بیا د وروستو د راجاګیرا چې کوم قلعه دا هغه هم دلته کې د ډیګرام سره په خوا کې دغه آثار سے بیا چې کله د محمود غزنوی حضور راغلی دي دغه هم هلته کې آثار سے دغه وروستو بیا چې کوم د سواتیان ورته وي هغه دلته کې چې کوم مستو نه کړی دي دغه آثار سے د یوسف بیا د پښتو د دوره آثار سے بیا چې کله دلته کې باټه جوړ شوی دا نو دغه بیا هم لکه د تاریخ آثار لکه د مرغزار کې هغه محل دی داسې نور ډیر شي
ندا الله سي راي واي چې د بود مت مذهب مشر بودا پخپل جون کې سواد سیمه ته نور اغلي خود دغه مذهب منون کې د هغه د دې سیمه راتلو په حق لا ډېر کیسې جوړ کړی دي هغه واي چې په سواد او ټوله غندارا کې د بود مت د کوشان خاندان په وخت کې ډېره ترقی موندلې و چې نن هم د هغه دور آثار په سواد کې موجود دي
خو بود مذهب یو نوی فارم چې کومو چې کوم تم غتانتریک بودیزم وایو هغه په سواد کې شروع شو او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړ چې د علامه ازم چې کوم نه یا لام تبتن بودیزم چې کوم نه دا یو داغه نوی فارم دی
په سواد کې د بود مت او هندو شاهی دور رسو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونو منتخای چې په یو زر ایسوی کال کې محمود غزنوی په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه اوخ په حق لا وایي
راغینه پس په یو زر ایسوی کې چې د محمودی غزنوی یو سپسالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم باندې یاد دی په تاریخ کې هغه سواد ته راغلی دی او بیا دلته کې دغه مقامی کوم دغه وخت چې هندو شاهی وه دغې بادشاهي وه دغې سره جنګونه شو هغه خلک د دې ځینه
دا چې یوسفزی پښتانه سواد تکله او څنګه راغلل په جواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه
خو یو د دین پس چې بیا کوم ډیر اهم خوځښ شو د افغانستان نشوار لسوه صدرګي چې هغه د مرزا الغ بیگ د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې چاغي د یوسفزو سره هلته کې اول دوستی جوړ کړه او بیا هغه خپل مغلو دغه روایتي بے وفایي وه چې هغه کړی وه او بیا د هغه کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی وشوه د افغانستان نه چې هغه رالو نه بیا په تلزاکو کې بیا د تلزاکو نه پس چې راغلو نو د محمد زی په چارسده کې مشته کړو او د هغې نه پس ته چې سواد ته راغلو نو په سواد کې دلته زاړه سواتیان چې کوم د اوس په علایي کې او په دې علاقو باندې کوم مشته دي دغه د سواد زاړه پښتانه وو او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملي مشاری کې دلته د سواد داسې مچیده چې کوم موجوده سواد نه دا د یوسف زو ته حواله کړه شو نو دا هغه وخت نه د سیمه چې دا تقریبا د 1500 ایسوی نه تر دې وخت پورې دلته کې بیا د یوسف زی په دې سیمه باندې آباد
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې غزټیر وای چې شپاړه سمې صدې پورې یوسف زی او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سواد او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وي او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسف زو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده کړو او د هغوی ملګرتیا یې تر لاسه کړه. د مغل بادشاہ همایون په دور کې پښتنو د بر سواد سلطان ویس سماته ورکړه او د سواد ټول سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله. چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاہ مشیری یا مالینه انکار کړی و. دا پښتنو خپل منځ کې جګړې او نورو پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سواد دیر او باجول کې ډیر وخت پورې ناکراری وه. خو بیا په کال 1315 کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سواد ځای اوسیدونکي نو د سواد سیمې مشر وټاکلو. په کال 1315 کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنگ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سواد مشر وټاکل شو.
کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم یادېدو چې په 1315 خواوشا کې هغه دلته راغلی دی. بیا دلته کې د هغه خپل ریاضتونه او خپلې مجاهدې دغه شروع کړي دي. د هغې نه پس چې بیا د 1315 خواوشا کې د هغې د سیدو دا علاقې چې دي دلته راغی دلته میشته شو. دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو دپاره.
د سواد د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو او بیا وروستو چې کله پاکستان په کال 1920 کې جوړ شو نو سواد ریاست خپل وجود برقرار وساتلو او په کال 1921 کې د پاکستان برخه جوړ شوه. په سواد کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حق لا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پیښور میوزیم کې سیلنکارا بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې په سواد کې یو ویش ځایونه کامی ورسره ګرځولې دي او دغه شان د سواد میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
کله د سواد نمراشي نو یو خپل نېچرل ټوریزم هم ډیر زیات دی. کم نېچرل کم گرین ریزیات ده بل هغه دیم پوزېټیو دغه چې هغه زمونږ آرکیالوجیکل سایټ دی بے انتہا حالت 21 سایټ تقریبا تدې پروټیکټډ سایټس دي.
خو بیا د سواد سیمې سره تعلق لرونکو شوکت شرار چې په کلتور تاریخ او لرغونی آثار په هلري وایي چې سواد 2500 کال سرګن تاریخ لري او د سکندر اعظم نواخله د والی سواد پورې د سواد ټول سیمه د لرغونی آثار او نخ نخانونه د کپرته ده. هغه وایي چې په سواد کې ډیر داسې ځایونه او ودانې شته چې هلته حکومت د هغې د سارنې لپاره سکار نه دی کړی او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه ناڅه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه لا پروټیکټډ نه دي. د هغې نه خلک خدای هم کوي یا چې کوم زمیندار دي نو هغه ته خو د هغې د اهمیت پته نه چې هغه هغه ورانې عدالتي پولې جوړې دیوالونه چې کوي نو دې ته د توجه ډېر زیات ضرورت دی. او دا زما په خیال باندې کو دا د سیاحت سره دا زموږ د تهذیبي جوړوالي سره او دا د خلکو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ شي نو دا به بچوم شي او په دې کې به یو ښکلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کولو کوشش وکړي.
دغه شان د سواد سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وای چې سواد کې د بودھ مت موجوده لرغونی آثار د بودھ مذهب منونکو لپاره د تبرک ځایونه دي. د کوم لیدلو یا سیړنې کولو لپاره به د باراني هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان زکونکي او سیړنکار سواد ته راتلل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سواد کې د امنیت وضع خراب شوه نو د خلک اوس په سواد کې نشي لیدلې.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو لپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیستو لپاره سواد چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سواد کې په ډېر ځینو کې د دغه بودیستو دور چې دی هغه آثار دي. پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکړه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سواد په هر یو کلي کې بتاتا په څنګه شکل کې د بودیست د دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بودھ مت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سواد په ځینې ځایونو کې لیدل شي او په خصوصي توګه په لرګي او کانو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سواد په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
دوباره اوس بیا یو روایت ول شروع دی، خلک
پخی کی دغه په کور کې یا دغه پوجره کې یا دغه په مارکیټ کې د سنه سه یو دیوال په دغه شکل ګټي ویل دغه دغه چې کوم
اور دن کو پکال 2008 اتم کی وسلوال طالبان پسوات کی رابر سیرا شو اور ڈیر لگ وقت کے دسوات زیاد ترسی میں خپل ولکا کی واخست تھے چر سچے دا صوبائی حکومت عملداری ڈیر کما پ نظر راتلا ہم پدا دور کی دا شوکت شرار پوینا دا سوات زنی لرغونی آثارو اور دا سوات میوزیم تا نقصان اور سول شو ہغوائی مرکزی او صوبائی حکومت لپکار دی چې سوات کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بارانی سیلانیانو او لرغونی آثار او کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور پر سوات باندې د داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې دغه یو مربوط پلانینګ تا بنیاد ورکی. موږ هر څه ته ځان ځان لګړو د سوات سیاحت د سوات د خلکو اقتصاد د دې کم تهذیبي آثار دي دا ټول کو په یو ربط سره د خلکو زیاتواله او د نوې دور کې متقاضي د حکومت باندې یو مربوط د بین الاقوامي ادارو سره د حکومت په شریکا داسې یو پلانینګ وکړي د خلکو سره په شریکت نو باید چې سوات او دا علاقه دي دا پورا پاکستان
تو دنیا تا دیر سور. اور اذن کو نند تاریخ پانا کے مو دا سوات تاریخ او لرغونی آثار پا حق معلومات ترکل اور آتلم کی انہیں با دا یوبل تاریخی او لرغونی زی پا حق خبر کو ترہا وقت پوری خپل قربا خالد